دوی په زندانونو کې اچول کیږي، دوی شکنجه کیږي.
د ښځو د حقونو فعال فریده حفیظ بیا وایي طالبانو د ښځو حقونه د مهر او میراث ترڅنګ په څو نورو مواردو خلاصه کړي، خو د زده کړو او کار حقونه یې نه مني او ترې محرومې کړي دي.
زه د دوی څخه دا پوښتنه کوم، کله چې یو میرمنه پوهه ونه لري، علم ونه لري، تعلیم ونه لري، هغوی څنګه پوه شي چې میراث یعنې څه، هغوی څنګه پوه شي چې مهر یعنې څه؟ دوی د میرمنو هغه بنیادي حق باندې سترګې پټوي کوم چې هغوی دوی ته الله تعالی ورکړی دی، شریعت ورکړی دی، یا په زمین کې د یو انسان په ډول باندې دوی لري. دوی د میرمن څخه د دوی بنیادي حق اخلي، او دا هغه څه دي چې د طالبانو حکومت اصلا مني نه.
د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده په خپل وروستۍ وینا کې غوښتنه کړې چې د دوی په حکومت او دیني عالمانو د لخکارنې وکړو ډډه وشي، ځکه د نوموړي په خبره دښمن ترې ناوړه ګټه پورته کوي. نوموړي همداشان ویلي دي چې که یې حکومت ختمیږي، همدا تفرقه او اختلافونه به یې نړوي. د یادونې ده چې تر مولا هیبت الله خونزاده مخکې هم ګڼو طالب چارواکو ادعا کړې وه چې د دوی په واکمنۍ کې د ښځو حقونه خوندي دي او ګڼ محدودیتونه یې لنډمهالي بللي وو. خو څه باندې دوه کاله کېږي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د ټالۍ غږ نه دی پورته شوی، او نه هم نجونې بیرته د پوهنتونونو د سپینو او تورو تختو مخ ته کېناستلې دي. د دې تر څنګ په ښځو د کار محدودیتونه هم نه دي لرې شوي. طالبانو په خپله واکمنۍ کې د نورو محدودیتونو تر څنګ په وروستیو کې ځینې هغه مېرمنې هم زنداني کړي دي چې د دوی لخوا د ناسمو جامو په اغوستلو تورنې شوي. که څه هم ګڼو هیوادونو او د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو له طالبانو په ځلونو غوښتي چې په افغانستان کې په ښځو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي او د هغوی حقونه دې ورکړي، خو طالبانو لا تر اوسه دا محدودیتونه نه دي لرې کړي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی تشر اغلاست. زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري میر احمد صاحب پر مخ وړي. په هرات ولایت کې یو مور وایي چې بیوزلی دې ته اړه کړه چې خپل لسکلن لور د ناوی په توګه وپلوري. هغه چې نه غواړي بشپړ نوم یې په دغه راپور کې چې اوس یې غواړو چې واورو، دا غواړي چې نوم یې یاد نسي، خو وایي تخلص یې کریمي دی او د هرات ولایت د سبز ښارګوټي اوسیدونکی ده. نوموړی چې د لسو ماشومانو مور ده، د دې ازادي راډیو ته وویل چې خپله کم عمره لور یې په 1000 افغانۍ وپلورله. په دې اړه باندې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې هم یو راپور کړی و چې پکښې ویل شوي وه چې د هرات ولایت په سبز ښارګوټي کې د ناوې په توګه د کم عمره نجونو پلورل زیات شوي دي. اوریدونکو، اول به په دې اړه یو راپور واورو او بیا به د موضوع په اړه باندې خبرې پیل کړو.
متاسفانه سن سال دختر تا پسر 30 سال فرق اینه، یعنی دختر 10 ساله، داماد 40 ساله.
په هرات کې یو مور چې وایي بېوزلۍ دې ته اړه کړې چې خپله 10 کلنه لور د ناوې په توګه وپلوري. هغه چې نه غواړي بشپړ نوم یې راپور کې یاد شي، وایي تخلص یې کریمي دی او د هرات ولایت د سبز ښارګوټي اوسیدونکی ده. نوموړی چې د لسو ماشومانو مور د ازادي راډیو ته وویل خپله کم عمره لور یې په 1000 افغانیو پلورلې ده. کریمي وایي د پیسو په اوږد مهال او لنډه موده کې د هغې اقتصادي ستونزې نه دي هوارې کړي، او خاوند یې چې 2 کاله وړاندې په یوه ترافیکي پیښه کې ټپي شوی و د کار توان نه لري. هغې د خپل لور د پلورلو په اړه د خوشینۍ په څرګندولو سره وویل:
خانواده
د هغه کورنۍ نشي کولی هغه په سمه توګه اداره کړي، او هغه هم کور نشي اداره کولی. په هر صورت ویلی شو چې دا ماشوم د ستونزو له امله له منځه تللی. زه واقعا د یوې مور په توګه افسوس کوم، او زه د هغو میندو او پلرونو لپاره افسوس کوم چې زما په څیر کار کوي.
کریمی زیاته کړه وروسته له هغه د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله اړه شوه چې خپله کم عمره لور وپلوري، چې د اچا جوړولو او پلورلو سوداګري یې کوله، او د طالبانو حکومت په ډیرو برخو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. د هرات ولایت یوه بل اوسیدونکې مریم هم ادعا کوي چې د ترور لور یې د خپلې کورنۍ د لګښتونو د پوره کولو په موخه اړه شوه چې خپله له 10 څخه تر 14 کلنه لور د پیسو په بدل کې وپلورله. د مریم په وینا د دغې معاملې قرباني شوې نجلۍ پلار پر نشو روږدی او مور یې بېکاره ده.
زموږ د خپلوانو څخه یوه د خاله لور مې وه چې اړه شوه خپله لور وپلوري تر څو پیسې ترلاسه کړي او د نورو ماشومانو لګښت پوره کړي، ځکه چې زما د خاله د لور میړه پر نشه روږدی دی او د خپلې مېرمنې او ماشومانو لپاره د کور خرڅ نشي پیدا کولی.
دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن پوسټ په دې وروستیو کې یو راپور خپور کړی چې ویلي دي د هرات ولایت په سبز ښارګوټي کې د ناوې په توګه د کم عمره نجونو پلورل زیات شوي دي. د یادې رسنۍ د معلوماتو له مخې په سبز ښارګوټي کې چې هلته د بې ځایه شویو خلکو کورونه او خیمې شته، 113 نجونې د ناوې په توګه پلورل شوي او د 114 نورو نجونو کورنۍ د پیرودونکو په تمه دي. په دې راپور کې راغلی چې دا شمېره د سروې شویو کورنیو 40% جوړوي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د دغه ښارګوټي کمومره نجونې په $2000 پلورل کېږي او ډېری یې د پیرودونکو کورنیو ته د ناوې په توګه ځي چې د کورنیو ډېرو کارونو ته اړ کېږي. هغې ته ورته چې میرمن کریمي د خپلې 10 کلنۍ لور د ژوند په اړه ازادي راډیو ته وویل، که څه هم تر دې وړاندې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې کمومره ودونه یو څه عام وه، خو د کورنیو اقتصادي وضعیت له خرابېدو او د نجونو پر وړاندې ښوونځیو او تعلیمي مرکزونو دروازو له تړل کېدو وروسته یادې لړۍ ظاهراً زور اخیستی. که څه هم د طالبانو حکومت په 1400 لمریز کال د لیندۍ په میاشت کې فرمان ورکړ چې نجونې دې د خپلې خوښې له مخې واده وکړي او ملکیت باید ونه لري، خو ظاهراً خلک د اقتصادي اړتیا له امله دې کار ته دوام ورکوي. دغو کورنیو هم ازادي راډیو ته وویل چې د کمومره نجونو خرڅلاو د دوی د اقتصادي ستونزو دایمي حل لاره نه ده، بلکې د ډوډۍ د پیدا کولو لنډمهاله لاره ده چې بیا یې د قربانۍ نجونو لپاره دومره لوړه ده چې هغوی له فزیکي ستونزو او خفګان سره مخامخ دي.
اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي راډیو اورید، ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چارې مرحمت صاحب پر مخ وړي. تاسو په راپور کې اوریدل چې په هرات ولایت کې یو مور ازادي راډیو ته ویل دي چې د بې وزلی له کبله ی خپل لس کلن لور د ناوې په توګه پلورلې ده. دې شدي ویل دي چې د لسو ماشومانو مور ده او خپل کم عمره لور یې په 10000 افغانۍ پلورلې ده. په ورته وخت کې واشنگتن پوسټ هم تر دې مخکې یو راپور ورکړی و چې ویلی وه د هرات ولایت په سبز ښارګوټي کې د ناوې په توګه د کم عمره نجونو پلورل زیات سوي دي او دا ځکه چې خلک د بېوزلۍ څخه سر ټکوي. دا په داسې حال کې چې د طالبانو مشر هیبت الله اخونزاده ته منصوب یو ژغ د چهارشنبې په ورځ په رسنیو خپور سو چې پکښې ادعا سوې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پر مهال د ښځو حقونه خوندي سوي دي. د ملګرو ملتونو ادارې اوچا د یو راپور له مخې هغه ښځې چې د کور سرپرستی کوي تر نارینه سرپرستانو ډیر په بد اقتصادي وضعیت کې دي. بې وزلي ولې تر ډیره ښځې ځپلي او څه کېدای سي چې د دوی وضعیت بدل سي؟ طالبان کوم مسؤلیتونه په غاړه لري؟ اوریدونکو تاسو کولای سئ چې پر دغو موضوعاتو باندې خپل نظرونه راسره شریک کړئ. د ازادي راډیو واتساپ شمیرې ته مستقیم زنګ ووهی او په دې خپرونه کې له موږ سره خپل نظر ووایست یا هم د میلمنو څخه که مو غوښتل چې پوښتنه مطرح کړي. د واتساپ شمیره ده 00420023008111. یو ځل بیا هم شمیره درته وایم اوریدونکو، تاسو کولای سئ چې پر دغه واتساپ شمیره باندې موږ ته زنګ راووهی او موږ به ستاسو ږغ په دې خپرونه کې شامل کړو. 00420023008111. هغه اوریدونکي چې نه غواړي خپل نوم یاد کړي یا یې ږغ پورستی په لیکلې بڼه باندې هم موږ ته کولای سئ چې خپل پیغام پرېږدي پر همدغه واتساپ شمیره باندې. او د ښځینه اوریدونکو څخه مې ځانګړې هیله ده چې موږ ته زنګ راووهی، دغه خپرونې تاسو پر مسایلو راڅرخی او موږ ته ستاسو نظر مهم دی. اوریدونکو په دې خپرونه کې زموږ میلمنې اغلی قمر نیازی، اغلی ډیوه امرخیل او اغلی ممتاز یوسف زیدی له دوی سره به خبرې پیلو. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم او ډیره مننه چې وخت مو استی په دې خپرونه کې له موږ سره خبرې کوي. اغلی ممتاز یوسف زی، لومړی پوښتنه ستاسو څخه کوم، تاسو واوریدل چې په هرات ولایت کې خلک اړسوي دي، دا یوازې شایي هرات ولایت نه وي بلکې نور د افغانستان نور ولایتونه هم وي، خو چون دلته په داسې یو وضعیت کې دغه راپور کول سوی دی چې سلګونو نجونې د واده په نوم باندې پلورل سوي دي، ستاسو په نظر دغه څومره د اندېښنې وړ او جدي وضعیت دی؟
سلامونه تاسو ته او تاسو میلمنو ته، تخنیکی تیم ته وړاندې کوم، خدای کو تاسو روغ جوړ او صحت سلامت اوسئ. زه ډیره متاسفه یم ځکه چې مونږ هر ورځ په دې افغانستان کې داسې خبرې مونږ اورو چې مونږ وجود د په دې خبر کې مونږ ذهن نورم ضعیفیږي. متاسفانه چې په دونه وخت تقریبا دغه 40 کلو تیر او جمهوریت حکومت کې خلک هم د خپل حق او حقوقونه خبر نه و، او دغه مسایل چې اوس خلق جنکیان په دغه خرسی یا فرض مثال په جنکیان لاسکان دولسکان دوی واده کوي، دا تیر حکومت کم دغه خبره وه. هغه ده په دونه کلو کې دغه د افغانانو ښځو همیشه په هر بخش کې دوی قربانیان دي، همیشه استونز مشکلاتونه ده چې فکر وکړي چې یو افغانستان کې آر ورځ نور هم خلځه خپل دی حق نه او خپل دی حقوقونه دی لره پات کیږي. په دې وجه چې اوس مکتب بند دی، پانتون بند شو، دوی بیچارهګان څنګه خپل د حق حقوقونه دی خبر شي؟ دا خو نه خبرېږي. خو تاسو فکر وکړئ چې دغه ولایتونه کې، ولسوالیګانو کې، د قرا او قصباتو کې خلک دغه درې څلوېښت کاله نه دې طرف ته چې په افغانستان کې انقلاب شروع شوی دی، ټول خلک د هلم لرې پاتې شوي دي. او داسې ولایتونه موږ لرو چې حسن ښځه خپل د مهر باندې نه پوهېږي، د خپل د حقوق نه نه پوهېږي. زه حق حقوق لرم، فقط دومره پوهېږي چې دغه ما حق حقوق دغه دی چې زه دغه ډوډۍ پخه کړمه او خپل نارینه لپاره ډوډۍ تیار کړم او د دوی قومندې لاندې زه کار وکړم. اوس هم د خبر هم داسې روانه ده. اوس فکر وکړئ چې په ټول افغانستان کې همیشه مونږ ښځه افغانستان کې متاثر دي. اوس مونږ نور اسلامي مملکتونه هم لرو، د ښځې حق هم معلوم ده، حقوق هم معلوم ده، تعلیم هم معلوم ده، کار هم معلوم ده. دوه نیم کال دې طرف ته فکر وکړئ چې په افغانستان کې بې سوادي شو، بې ثباتي ده، نو خلک خپل داینه لپاره هم کار نشته، ښځه لنه کار نیول شو او دوی لپاره کار نشته، نو یو ښځه چې یو لاس اولاد ولري هغه بیچاره به څه وکړي؟ خو دا څه وایي چې د دې ژوند هغه ژوند دی. خو یو نفر چې څلوېښت کال یا دېرش کال وي وایي واده وکړي چې زه د دې عاشب باطنه زه خلاصه شم. اوس مونږ له حل لارې چې ده، حل لارې ده چې حل لارې مونږ دلر چې باید
اوریدونکو زه فکر کوم چې د اغلی یوسفزی رابطه له موږ سره قطع سو، موږ هڅه کوو چې دوی بیرته وصل کړو له سټوډیو سره. اوس هم اغلی ډیوه امرخیل ته ورځو. امرخیل صاحب، مننه چې تاسو وخت وایستې له موږ سره خبرې کوي په دې خبرونه کې. ستاسو څخه هم ورته پوښتنه کوم، د بېوزلۍ کچه چې تر دې حده پورې زیاته سوې چې خلک خپل اولادونه پلورلو ته اړ شوي دي، ستاسو په نظر دغه څومره یو د اندېښنې وړ خبره ده؟
سلامونه تاسو ته، ډېره زیاته مننه. دا البته متاسفانه که زه ووایم چې اوس مهال افغانستان کې هر یوه بده پېښه چې رامنځته کېږي د افغانستان میرمنو په ژوند باندې ډېره منفي اغېزه لري. او دا واقعیت په داسې حال کې چې په دې وخت کې افغانستان میرمنې تر بل هر وخته د دوی زړونه ډېر پر هر ژلي دي، ځکه چې دوی اوس له خپلو مشروع حقوقو څخه دوی بې برخې دي. هغه حقونه چې الله پاک د شریعت په رڼا او د اسلام په چوکاټ کې دوی ته ورکړي دي. او بیا هم زموږ د ټولنې خلک چې یا کېدای شي ممکن د پردي پالۍ له وجې نه او یا هم د جنسیتي تعصب له وجې نه دوی بیا هم د الله پاک له امرونو نه مخالفت کوي او د ښځو په حقونو باندې همیشه ظلم کوي یا په دوی باندې دوی په حقونو همیشه تیری کوي. نو دا وضعیت چې اوس په افغانستان کې رامنځته شوی دی، ځکه چې میرمنې له هر خوانه ځپل کېږي، له هر خوانه دوی حقونه نقض کېږي. او دا هم یو واضح حقیقت دی چې کله چې له میرمنو نه حقوق اخیستل کېږي او میرمنې بیکاره کېږي، بل دا چې هغه وخت چې کورنۍ هم بې وزلۍ ته ورسېږي، فقر ته ورسېږي، کار زمینه برابره نه وي په افغانستان کې، نو ځینې کورنۍ دې ته اړ کېږي چې بیا هم له انجلکۍ نه د یوې وسیلې په توګه کار واخلي. البته بدبختانه چې زه وایم تل په افغانستان کې انجونې یا میرمنې د یوې وسیلې په توګه کارول شوې دي. او دوی اوس مهال هم هغه د خپلو اقتصادي ستونزو د لرې کولو لپاره بیا هم له انجونو نه د وسیلې په توګه کار اخلي. البته زه په دې کې دا هغه کورنۍ نه ملامتوم، هغه کورنۍ چې مثلا یو کونډه مور ده هغه نشي کولای، بل د حل لار نه لري، هغه کار نشي کولای. موږ تاسو ته معلومه ده چې د کار زمینه نشته، ده په هغه باندې که مثلا پخای کومه دنده درلودله اوس هغه دنده اجرا کولای نشي یا کومه بله حل لار نه لري، خو هغه به اړه وي دې کار ته چې دا کار وکړي. ولې ځینې داسې کورنۍ شته دي چې اوس مهال صرف دې ته ناست دي چې یو پلمه ولټوي، یو بهانه ولټوي د دې لپاره چې مثلا یو پلار دوایي چې زه کار نشم کولای یا کار نشته دغه ته تاسو ګوریا، مثلا طالبان خپل کسان په وظیفو باندې ګماري، ټول خلک وایي استویان خپل کورنۍ لپاره یو بهانه لټوي، ځکه چې زه زما یوه سنفی هم همدغه سما ته هغه ورځې زنګ وخلو وایي چې زما پلار غواړي چې ما یو کس ته واده کړي، ولې هغه کس په یو لری ولایت کې دی او زه نه پېژنم او نه پوهېږم چې دا څه رقم ته کس دی. خو یوازې پلار ته مې دومره ویلي دي چې تا ته ډېرې زیاتې پیسې درکوم او ته به دا لور ما ته واده کړي. نو بیا ما دې سره خبره وکړه چې صحیح ده، ستا پلار خو تا ته دا خبره کوي، ولې ته باید په دې کې چوپ پاتې نه شې. ویل چې نه، زما خو ټولې خویندې همداسې واده کړل، زما پلار چېرته دا خبره مني، زما په خبره باندې چېرته کوي. نو بیا ما دې ته دا وویل چې صحیح ده، ستا خویندې واده کړې، ممکن د هغوی تحصیلات ستا په اندازه نه وه، ممکن هغوی ستا په اندازه بغاوت کولی نه شوه، ممکن هغوی د ښو او بدو توپیر ستا په اندازه کولی نه شوه، ته خو کولی شې. نو په دې کې بیا هم هغه نجونې چې واقعا له دغسې پیښو سره مخامخ کېږي په کورنیو کې، دوی باید بېرته ولاړې شي، د خپلو حقوقو څخه دفاع وکړي، تر څو به دوی وېرېږي، تر څو به دوی چپ پاتې کېږي، تر کله به موږ چپ یا خاموشه پاتې کېږي، تر هغه چې موږ خاموشه پاتې کېږي نور هم زموږ حقوق راڅخه اخیستل کېږي. نو باید چې موږ مقاومت وکړو، بغاوت وکړو په دې کې چې دا زما حق دی، هېڅکله زه ستا د کور وسیله نه یم، چې ته یو د کور د سامان په ډول باندې چې ته کله کمزور شي، ضعیفه شي، یا خوار شي، فقیر شي، ته بیا ما خرڅ کړي او زما په پیسو باندې ته خپل ژوند جوړ کړي. نو واقعیت چې دا یو ډېره یعنی یو دود ګرځېدلی اوس مهال په افغانستان کې، چې یوازینی علت یې همدغه اوسنی نظام ده، ځکه چې همدغه نظام چې رامنځته شولو په ډېرو پلمو په ډېرو بهانو باندې خلک له دندو نه ګوښه کړل، هغوی باندې هره لاره قطع کړله، د رسکو د روزي ګټلو لارې چارې په دوی باندې بندې کړلې، چې اوسنی دغه وضعیت رامنځته شوی دی. او بدبختانه چې که داسې به جریان ولري، نو بیا به هم تاوانۍ د افغانستان نجونو او د افغانستان مېرمنو ته رسېږي.
ډېره مننه آغلې امرخیل، زه بېرته تاسو ته راځم. آغلې قمر نیازی، ستاسو څخه هم مننه چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون کوي. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده، په داسې حال کې چې بې وزلي خپل اوج ته رسېدلې ده، د طالبانو مشر هیبت الله اخندزاده ته منسوب یو ژغ پرون د چهارشنبې په ورځ په رسنیو باندې خپور شوی دی، چې په دغه ژغ کې ګواکې اخندزاده خبرې کوي او دی وایي چې په افغانستان کې د ښځو ټول حقونه ورکول شوي دي. زه غواړم چې اول د ژغ واورو، بیا به ستاسو څخه د خبرو په اړه پوښتنه وکم.
د شوزو حقوق نه دي مراد شي، د شوزو په حقوق کې شپږ نمبر شپږ ماده یې فرمان مر صادر کړی دی چې دغه ځلمنه په افغانستان کې د شوزو سره کیږي. دا نظامونه ټول چې تیر شوی دي، هیڅ چا د شوزو حق نه دی ورکړی. شوزو په زور باندې مور کاوه، د شوزو مہر مخوره، شوزو په نکاح مو مجبوره کاوه، کوند په زور مو په نکاح کاوه، شوزو ته میراث ورکړه، د شوزو حقوق مزه یې کاوه. دا موږ نه فرمان صادر کړی دی. علما اوس پر هغه باندې شرح کړی دي، کتابونه جوړ کړی دي، په ډېر لنډ وخت کې به دا هغه شرح او دا فرمان راوځي.
اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اورئ، د ازادي رادیو ونې خبرونه نور بس دی روانه ده. تاسو د طالبانو د حکومت مشر هیبت الله خونزاده ته منسوب یو ژغ واوریدئ چې د چهارشنبې په ورځ په رسنیو خپور شوی دی، او په دغه ژغ کې تاسو واوریدل چې ګواکې دا ژغ یعنی د هیبت الله خونزاده دی، او دوی وایي چې دوی د ښځو د حقونو په اړه باندې یو فرمان صادر کړی دی چې شپږ موارد پکې راغلي دي، او دوی ادعا کوي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه پر ځای شوي دي. اغلی نیازی، ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده، اول چې دوی خبرې شروع کوي، په اوله جمله دغه پوښتنه ده چې دوی وایي د ښځو حقونه په امارت کې نه دي مراد شوي، دوی دغه پوښتنه کوي. زه غواړم چې همدغه پوښتنه ستاسو څخه وکم چې آیا تاسو فکر کوئ چې د طالبانو په امارت کې د ښځو حقونه مراد شوي دي؟
سلامونه تاسو ته او د دغه خبرونې ملمنو ته، محترم او معزز ملمنو ته، او همداشان د افغانستان ټول ولسونو ته. که دا ژغ دقیقا د هیبت الله اخندزاده وي، نو ولې دونه ځنډ وکړل دغه فرمان په صادرولو کې؟ دغه فرمان په صادرولو کې ولې دومره ځنډ وکړه؟ نن سبا دې کله د دوی د حکیمت پر کیږي وس د یو صوتي نوار نشرئی چې کوکې دوی د شزو حقوق ته پاملرنه کوي او احترام او درناوی ورته لري او شاید هیڅ حکومت او هیڅ دوره کې داسې حق شزو ته نه ورکول سوی هغه حق او هغه حقوق چې شزي په شریعت کې لري چې دوی غواړي کوکې دوی پلی کې او تطبیق کې نو ولې دونه په دغه فرمان صادرول کې ځنډ وکړي اول پښتنه داده دوامه پښتنه داده چې تیر ځل هم چې طالبان پر قدرت باندې راغله د افغانستان ولسونه دغه ته اړ سو مجبور سو چې دا ورسره ومني چې موږ لوړین دي په کور کې کښینی شې د کار نه کې شې یا د کور دی یا د ګور دی به تعلیم دی پاتې سی به سواد دی پاتې سی به حق حقوق دی پاتې سی او بل اخره خلک دې ته مجبور سو چې د لورګانو خرڅلاو شروع کړي په ډیر کوچنی عمر کې واده کې نه څوک بس خاصګر و نه څوک پښتني کول والاونه او همدغه حالت همداوس جریان لري کونډه دا اوس په زور نکاح سوې ده ماشوم په ماشوم توپ کې انجلۍ ورکول سوې ده میراث خوندو ته نه د ورکول سوی تاسو بلارسي کده تاسو رښتیا د خبره کوي چې تاسو شرعي حق شوه ته ورکوي خو تاسو بلارسي خپل قضایي مسایل ته مراجعه وکړي چې څونه شې د میراث غوښتنې لپاره په نوبت ناشدي چې اته نوبت نه ورته ورکول کیږي اته هغه وکیل او هغه قاضي ته نه پرېښول کیږي چې د دوی دوسیه ورسره د چې دغه سره یې واري وویني ځکه چې هغه وکیل او هغه قاضي او هغه مسولین ټول د سرانوالي تغییر او تبديل سوي دي نوی خلک راغلي د هغه په ځای باندې مقرر سوي دي نو کوم حق تاسو شوزو ته ورکړی دی یو حق خو یې موږ ته راوښی چې تاسو یې هغه تطبیق کړی دی ورکړی مو ده چې موږ یې درسره ومنو چې رښتیا هم ستاسو په نظام کې به دا فرمان چې تاسو صادروئ دا به تطبیقیږي او خلک ورته هیله مند سي ارزومند سي امیدواره سي ورته متاسفانه چې تاسو د هغې ورځ څخه چې پر قدرت راغلي یاست تر نن ورځ پورې د شوزو پر حقونو باندې پښه ایږدئ سترګې پټوئ چې اول حق مو د هغه د ژوند حق دی چې هغه صحت د صحت حق ولري د تعلیم حق ولري د کار حق ولري دا ټول اولیه حقونه د ځینې واخستله نو ته څنګه بیا کولای شي چې هغه حقونه ورته ورکړي چې هغه د میراث حق دی او هغه د په بدو کې د نه ورکولو حق دی په کوچني عمر کې د نه ودېدلو حق دی چې دا اوس د هر څه روان دي جریان لري نو ولې ته څېړنه نه لرې ولې ته لاستراوړنه نه لرې ولې په دې حق له خواره او ښکاره مثالونه نه لرې چې خلک په تا باندې باور وکړي او د افغانستان ولسونه تاسو ته هیله مند سي او ستاسو څخه فاصله وانخلي ستاسو څخه واټن وانخلي ولې یو داسې ثبوت نه لرې بیا ولې دې په څه دلیل دې دغه نه ځان کړی په دغه فیصله کې په دغه فرمان صادرولو کې اصلي سوال دغه ده
مننه ډیره غلی نیازی اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو اورید ازادي رادیو نیوز خبرونه نور بس دی روانه ده زموږ د خبرونه بل ملمنه لطیفه خورم وردک صاحب هم لمر سره وصل سوی ده مننه غلی خورم چې تاسو لمر سره خبري کوي تاسو ته خبر هم په د هبت الله اخونزاده د خبر په اړه باندې پښتنه وکم د په دغه صوتي پیغام کې چې پر رسنوي باندې خبر سوی دی او هبت الله اخونزاده ته منسوب یاد سوی دی تاسو د اغل نیازی خبر هم واوریدلې د هبت الله خونزاده د خبرو څخه داس ښکاری چې د یو کې په دغه وضعیت چې د افغانستان کې روان دی یا خوې د توجیه غني او یا خبر نه دی چې څه وضعیت روان دی د شذو اغل نیازی هم د پښتنه وکړه چې آیا هبت الله خونزاده خبر نه دی چې حکومت یې شذي څه ډول د دوی سره چلند کوي یعنی د حجاب په نوم باندې بند اچوي انجونی تش پرم ټول کې پورته شونځي ته نستلای انجونی له پوهنتون څخه راګرځول سی وی دي شې شکایت کوي چې د طالبانو محکمې بیرته هغومي روته پلاس ور کوي چې دوی د هغوی څخه شکایت کوي او د تاو ترخوالي د بیرې څخه دوی مجبور دي چې خپل کورونه پرېږدي خو طالبان بیرته هغوی ته پلاس ور کوي او آیا هغه خبر هغه هبت الله اخونزاده خبر نه دی چې خلک خپل لسکلن لونی خرڅوي
مننه مالاله جان ژوند یو سلامونه اني کې هله وړاندې کوم تاسو ته تخنیکی همکارانو ته درنو ملمنو ته او د ازادي رادیو قدرمند اوریدونکو د هله د ټول جوړ او غوسهګ ډیر ښه پوښتنه وکم مالاله جان خو ماته هم د سوال په هیګه چې یو خبره دا ویشنیدان کای په واد مانند دیدم نو هغه څوک په دې وضعیت ښه خبرې کې چې هغه دلته موجود وي په افغانستان کې د بهرني کوم خبرې چې کوي ځکه په دوه حالت کې لکه روزمره ژوند دوی دلته نه دی، دوی په هیڅ آګاه نه دي، هسې یوه هوایي خبره واوري او وی وایي، نو دلته ژوند نه دی کړی، د دې وضعیت نه اصلا خبر نه دي. او د دې جناب خبرې چې موږ واورېدلې دا اصلا زما باور هم نه کېږي چې دا دی او که نه دی. او دی د خپل ولس نه تقریبا دا د درې کاله کېږي چې دی نه دی لیدلی، مونږ د ده خبرې نه دي اورېدلې، او دی اصلا پوهېږي د ولس سره روان دي. دا خو پرېږده چې یوازې ښځې په دې ټول ولس په دې ټول د افغانستان په خلکو چې څه تېرېږي، دوی سره څنګه چلند کېږي، دوی په څه وضعیت کې دي، دوی په څنګه حالت کې دي، دوی څنګه حالت تېروي، دوی په دې نه دي آګاه اصلا. دلته ملالۍ جان نجونې په مرموز ډول په قتل رسېږي، دوی وایي چې موږ یې حق ورته ورکړی دي. دا څنګه حق دی چې تاسو ورته ورکړی دی؟ یعنی هر ورځ به داسې ورځ نه وي چې په دې کې څو تنه نجونې ښځې په مرموز ډول نه وي وژل شوي، د هغو جسدونه نه وي پیدا شوي چې یا هغه په دار ځړول شوي دي، هغه سخت شکنجه شوي دي، یا هغه وهل شوي، ټکول شوي دي چې د دې سبب شوي چې هغه خپل ژوند د لاسه ورکړي، او بیا خپل اماراتیان جسدونه پیدا کوي چې د دې فامیل چیرته دی. آیا تاسو د دې پوښتنه کوئ چې دا ولې، دا په څه ډول، دا څوک دي، دا د چا خور ده، دا چا مور ده، دا چا ښځه ده؟ دا خیر دی یو موضوع ده، بل تاسو اولین حق چې دوی دی د تعلیم حق دی، سراسر افغانستان کې تاسو دا حق ترې واخیستو. او بله موضوع چې تاسو د حجاب مکمل مراعات شوی دی، با وجود دی چې حجاب مراعات دی، نو دلته ښځې یعنی دا یوه هفته مخکې یعنی په ډله ییزه توګه دا نیول شوي دي، دا شکنجه شوي دي، د ته سخته شکنجه ویدی، خو دلیل یې تر اوسه معلوم نه دی، او دا معلومه نه ده چې د ښځې د نجونې چیرته دي. کومه چې راخوشې شوي دي، دغو عکسونه به شاید تر تاسو هم رسېدلي وو چې هغه په ډېره وحشتناکه توګه هغو سره ډېر وحشي چلند شوی، هغه ډېرې شکنجه شوي دي چې یعنی زما په خوله نه راځي چې هغو ته زه اوس کوم نوم واخلم چې دوی نه یعنی دې ته څه فکر کړی یې چې دې ته داسې وهلو ته کول ورکړي دي. دا حق دل د ښځو چې دی ادا کړی دی. ښځه باور وکړه چې ټولې ښځې نجونې یعنی په شمول که زه د خپل ځان درته وښایم، یعنی دروغ به مې نه وي پکې ویلي چې یعنی ټول په رواني تکلیف اخته شوي دي، چې یعنی که د باندې واتم زه به څنګه شم، که د باندې واتم ما سره به څنګه چلند وشي، زه به څنګه شم. نه هېڅ فکر وکړه چې یو زنداني دی، چې زه د زندانه وو، ما سره به څنګه چلند وشي، زه به ووهل شم، زه به وټکول شم. یعنی ټولې دا په زندان کې اچول شوي دي. دا د ښځو د نجونو حق دی چې ورته ورکړی دی. پوهنتونونه خو هسې بندي، اقتصاد صفر ته رسېدلی، ځکه هسې کورنۍ هم شته چې سرپرست نه لري. نو تاسو اول توجه چې باید وکړئ کوم شي ته دی توجه کوي، سړکونه موږ جوړوو، ښار جوړوو، نو دا خو یوه لویه خبره ده چې باید ذهن جوړ شي. خراب ښار جوړولی شي، خو جوړ ښار خراب ذهنونه نشي جوړولی. تاسو اول خپل ذهنونه جوړ کړئ، د خلکو ذهنونه نسبت خپل ځان ته جوړ کړئ. هغه کړنې وړنې وکړئ چې زموږ پیغمبر علیه السلام کولې، حتی د کفارو په وړاندې، حتی د اسیرانو په وړاندې، د ښځو په وړاندې، د نارینه وو، د خپل ولس په وړاندې، هغه ولس په خپله منګل کې تاسو ونیسئ، د ورکئ هغو ته. تاسو توجه نه ده کړې، نن مې ګلدان جوړ کړ، نن مې سړک جوړ کړ، هغه تاسو ته څه فایده کوي؟ هغه ستاسو د خراب ذهن جوړولی شي. تاسو اول په خپل ذهنونو کار وکئ، خپل ذهن جوړ کړئ چې هېواد تاسو ته جوړ شي، یو ولس تاسو ته جوړ شي، ستاسو اقتصاد قوي شي، خپل اقتصاد ته، خپلو خلکو ته، خپل د فقیر ولس ته تاسو لږ نظر وکئ. ایران هم چې دا د حق د پېژني، حق څه معنا؟ د حق په معنا دوی پوهېږي چې موږ د ولس ته حق ورکړی دی، موږ د ښځو حق ورته ورکړی دی، موږ په حق باندې خبر. کوم حق؟ ما ته دې راوښیي چې د ښځو په وړاندې موږ دغه اقدام کړی دی، موږ دا حق ورته ورکړی دی، خو موږ ناشکره یو، موږ د دوی حق نه دی ادا، موږ د دوی شکرګزاري نه ده کړې. او چې هېڅکله به دا خلک ومنه کړي، ځکه کوم دا یو د ثبوت په ډول موږ ته مخکې کې. نو یو دا پاتې ده ملالۍ جانې، چې د خر په مخ چې کومه د خلکو لور ده، کومه ښځه ده او کومه خور ده، چې یعنی د سپالني ډول، نو دې ته د ساده به وایم چې څپېړه ورته ونیسه، او دا ټولې ووهي بې عزته، بې یاب، بې حجابه کې بې اوسم چې کړي دي. نور هغه پشت پرده چې څه کېږي هغه خو به یې نه یادوم،
خوب حق تاسو خې ته ورکړی دی د خدو صبر او حوصله د انجونو صبر او حوصله ولې دومره ازمایش کوي حتی تر دې پورې چې خدو انجونو په خپل خودکشي کوي په خپل ځان وژنه کوي ولې دا انجونې ګناه لري د خدای نه ډارېږي زه حیرانه یم چې دوی د شپې دغه خپل سر په د بالښت باندې ږدي یعنی دا سوچ نه وي ورسره چې آیا زه خدایم که موږ خدایم لرو دا د خدای نه ډار او ترس نه لري او چې بیا دا زه ورته حیرانه په دې یم چې دا هېڅ احساس نه لري چې دا ولس بیخي پرېږده د نړۍ بیخي پرېږده د خدای په وړاندې څنګه دروغ وایي دا د خدای نه ډارېږي د خدای قهر او عذاب چې لکه په دې افغانستان نازل شوی دي دغسې خلکو دې له امله دا دویم داس نه وای چې په دا ټولو ځایونو کې واوره کېږي باران کېږي په دی د خدای رحمت د دی د ظلم د لاسه پر دولت چې دی هغه به روان وي خو د ظلم دولت به چپه شي دلته ظلم دی نور دې بس کې دا ظلم نور دې د خلکو حوصله او صبر نه امتحان نه وي او د هغو خلکو نه چې د ډار او د وهم د خدای نه وډار شي د دوی نه مه ډارېږئ حق خبر وکړئ څوم چې په سترګو ولیدل په غوږونو واورېدل حقیقت و هغه رسنو ته یې وړاندې کړئ خلکو ته یې وړاندې کړئ جهان ته یې وړاندې کړئ مرګ حق دی مړه به شو خیر په غیرت په عزت په شهامت د الله په وړاندې به د حق سره ورشو نه دولت او نه د نوربست د رضالت نوربست د زه ورته حیرانم چې د خلکو وایي کله چې د خبرې اورم باور وکړه چې حیرانه پاتې کېږم ژاړم ورته چې حقیقت څه دی او تاسو د رسنیو پر مخ څه بیانوئ تاسو راشئ دلته ژوند وکړئ د خلکو مظلومو د حالت نه خبر شئ چې د څه حالت ته رسېدلي دي
مننه ډېر
د خدای نه ډارېږي د دې خلکو نه ډارېږي او دروغ وایي رسنیو ته دروغ وایي دغه ټولې خبرې والله جانه چې درته کوي چې داسې دي او هسې دي وطن به جوش نه 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 وطن به داسې وران شي چې یعنی په دې نړۍ کې به بدل لکه زموږ چې ورانېږي
مننه ډېره
اوس هم وران شوی دی لکه چې پاتې دی دې ته د ټول ولس ورته یو ځای شي حق خبره دی وکړي هغه څه چې حقیقت ورته وران دي چې څوک ورته توجه وکړي
مننه ډېره
فکر کوي چې دا ټول خلک وایي چې صحیح ده دا کار شوی یو دا یعنی په دروغو نه هیڅ هم نه دي شوی دومره ظلم چې روان دی په هیڅ هیواد کې به نه وي نور د خدای ته وګوري قرآن ته دې وګوري نور دې بس کې دا غڅه
ډیر مننه اغلی خورم زه بیرته تاسو ته راځم اغلی یوسفزی تاسو ژغ مخ کې قاته سو زه به تاسو څخه دغه په اړه باندې پښتنه وکم چې شذي په افغانستان غونډې ټولنه کې تاسو په نظر ولي تر ټولو ډیرو نور خلکو زیاتې دوی بي وزلي کېږي او بي وزلي ولي تر ډیره پوري شذي ځپي تاسو په نظر هغه کوم دلایل یا لاملونه دي چې لکبل شذي ډیر زیان منون کی دی یا دوی اقتصاد اوله ضربه ویني
دا خطر ناپوی خبره ده مالا جان سونه چې ما مخکم تاسو ته ولې مونږه ما واسقته شو دا ټول ناپوی ده تاسو ته فکر وکړئ چې دوه نیم کاله دا مکتب بند پوها بند آگاهی بند نو د دې عاقبت به چی شي نه دونخ همدغه مسائل مخترازی چې خلک د بخصوص د ښځو خپل د حق او د حقوق نه بالکل باید آگاه نه وي ځکه چې اوس هم څه کسان چې په مرکز کې اوسېږي هغه لکه مطالعه لري یا فرض مثال انټرنیټونه په لاس لري او خبره کته پورته کېږي دوی آگاهي پیدا کوي شي داسې ښځې موږ په افغانستان کې 22 میلیون نفوس ښځې لرو دا تاسو فکر ما کوي دا ټول هغه دا ټول خپل حق او خپل بالکل هغه نه دا بالکل نه پیږي مونږ د امارات اسلامي نه داسې توقع چې تیر حکومت جمهوریت کې چې مکتبونه او مونږ داسې توقع چې باید دوی نور مکتبونه باید اضافه کړي هلم پکې زیاته کې تعلیم زیاته کې چې خلک باید آگاهی پیدا کړي خلک باید خپل د حق او خزه خپل د حق او حقوق نه باید خبر شي خلک د پاره باید کار مسایل شي خلک باید د کار سیختن شي برعکس د خلکو نه کار ونیول شو تعلیم ونیول شو آیا یو مملکت کې چې کار نه وي یو مملکت کې چې سواد نه وي علم نه وي تاسو فکر کوئ چې هغه مملکت پیشرفت کوي هیڅکله پیشرفت نه کوي هیڅکله ځکه چې هغه نور هم په وروسته پاتې شي نو په د افغانستان د دې د افغانانو ښځې چې تاسو زړه خلاصه کوي د دې افغانانو ښځې در پر مجموع د ټولو د زلای نه داسې اور بل دی کومه د یو ښځه زلای داسې یو چا نیولی به یي چې تاسو مشکل سره ستونز لري یو چا تروسه په هیڅ نظام کې فقط همیشه خزه بیچاره تخریب ده، خزه بیچاره همیشه تعوین ده، خزه همیشه استثمارنده، د خزه د نوم نه همیشه استفاده کوي، استفاده کول ده هر خبر په خزه خبره ده. اوس مونږ ولې داسې اوس روزانه تاسو چې خود د خو یو واده کول جدا خبر چې یو لاسکر جره دی په واده ورکی داسې جنکیان دي چې هم دغه اوس کله دولت تروسه خبر ده چې روزانه سونه خودکشی ده. د خلک چې داسې فشار ټول خلک رواني شوي دي، د خپل ټول خلک د استرس لاندې دي، مشکلاتونه لري، ستونزې لري، په کورنۍ کې هم ستونزې لري، مشکلات لري. دوی اسال لارې نه لري چې موږ څه وکړو. زما په نظر دا دی چې موږ باید خلک ته سترګې ونیسو. اول خو علم د دولت نه دی، دولت باید دې ته ډیره زیات توجه باید وکړي. داسې نور چې فرمان نه صادرې دوی باید دغه فرمان نه باید صادر شي. ښځه څه حق لري؟ هغه حق چې اسلام ورته ورکړل شوی ده هغه نه باید دوی هغه باید غصب نه شي. دوی خو هغه باید دوی ته ورکړي. دغه چې یو جنۍ کلاسکره جنۍ دوی په واده ورکوي د مجبوریت نه، خو فکر وکړي چې یو مملکت د بې ثباتۍ لحاظ نه، د بې سوادۍ لحاظ نه، د فقر نه، د بېچارګۍ نه دغه کار کېږي. خو د دې حل لارې څه شی ده چې باید موږ دونه باید آګاهي پیدا کړو، سواد باید زیاته شي، زده کړه باید وشي. دا دوه نیم کاله چې موږ مکتبونه بند، د ښځو نه کار ونیول شو، د اقتصاد روزانه هره ورځ صفر لاندې ته راځي. نارینه په کور کې بیکاره، ښځه بیکاره، یو کورنۍ څه رقم خپل د عیشه او عباده پیدا کی د کوم لار نه؟ سید جامع جهانی تر سخته پر د حکومت کوي، کومک هم دغه مستقیم ته خو هیڅ کله نه رسیږي. همدغه اوس د دومره کسان پیژنم چې هغه دومره مستحق ده او چې زه ونه پوښتنه کوم چې تا ته کومک رسیږي، وایي زه اصلا د کومک نه خبر نه یم. د کومه کومک چاته رسیدلی؟ او دوی څه رقم خلک ته ښځه ته خدمت کوي؟ ښځه څه رقم چې خو ښځه بیکاره شوې ده، خو اصل اول عقد ښځو دی چې ښځه باید دغه کومکونه ښځه باید ترلاسه راوړي. او داسې کسه کسان دي چې په خپل کورنۍ کې هیڅوک هم سرپرست نه لري. او هغه داسې یو ښځه مزه پیژنم هم چې بیچاره په ګدایګري کې هم دباندې نه وځي، هغه شرم کوي، خپل د ابرو د عزت نه شرمېږي. هغه وږی بیچاره توپ قبلی خپل په کور کې ناسته. نو موږ کومه حق ته ښځه ورکړی؟ کومه حق؟ همدغه اوس د بای حق مر حق مر د خپل د ښځو حق دی. کومه د افغانستان کې کومه ناینه د خپل د ښځو حق مار ورکړی ده؟ تر اوسه خو ما یو نه دی چې د یو ښځه حق مار ورکړی شوی. قطعاً دغه تر اوسه دا کار نه ده شوی، نه په د مرکز کې، نه په د ولایتونو کې، نه په ولسوالیګانو کې.
ښه،
دا
ډیره مننه آغلی یوسفزی. ستاسو د خبرو په تړاو به د آغلی امرخیل ستاسو څخه پوښتنه وکم. د آغلی یوسفزی خبرې تاسو واورېدلې. دوی د طالبانو د مشر هبت الله خونزاده فرمان چې د ویل د چی فرمان یې صادر کړی دی د ښځو د حقونو په برخه کې، ستاسو په نظر د فرمان صادرول یو خواته څومره مهمه ده چې دا ډول فرمانونه عملی هم سي؟
دا خو واضح خبره ده لکه وخت نه چې نظام یعنی جمهوریت رنګ شوی دی او طالبان رامنځته شوی دی، لاغه مهال نه تر دم غړې پورې یوازې فرمانونه صادریږي خو عملی باندې موږ تر اوسه پورې کتلې نه ده. ځکه په لومړی وختونو کې چې کله ښوونځي او پوهنتونونه وتړل شول، خو بیا هم یو څه وخت ولس یا د خلکو د خوشحالولو لپاره دوی به ځینې داسې نقلي فرمانونه صادر کړل، ولې دوی به بیا هیڅ په هغې باندې عمل نه کولو. نو یوازې فرمانونه خو د دې لامل کېږي چې دوی ریاکاري کوي، بیا هم دوی د ولس په وړاندې ریاکاري کوي، دوی بیا هم د نړۍ په وړاندې ریاکاري کوي. تر څو به فرمانونه یې، تر څو به خلک په دې باندې غلطوي، عملي اقدام ته ضرورت ده. که دوی واقعا غواړي چې د دوی نظام پیاوړی شي، یو واقعیا غواړي چې دوی یو حکومت رامنځته کړي، واقعیا دوی غواړي چې رسمیت رامنځته کړي یا رسمیت باندې وپیژندل شي، په دې ډول باندې چې دوی مختزي زه په دې باندې دا په ډاډ سره ویلی شم چې دوی دغه پالیسی یا دغه تګلاره چې دا بالکل ناکامه تګلاره ده. او تر که وکولی شي، که تر ډیرو وکولی شي، یو انسان به مثلا تر لږې مودې ته دوکه کړلی شي، ولې ته خو نه شي کولی چې مسلسل په دغه دوه کلو کې، دغه تقریبا دوه نیمو کلو کې، تر خلکو په سترګو کې خاورې واچوي او د خلک دوکه کوي. نو تر څو به خلک تا په خبر باندې دوکه کېږي؟ آخر هم تاله دغه دروغجن چیرې سره خلک بلدیږي آخر هم به خلکو اعتبار په تاباندې لمینځي او اید کله او هغه وخت کې ته واقعا وواړې چې بیا هم یو رښتینی کار وکړي بیا به هم هغه ولس هغه ټولنه په دې باندې اعتبار نه کوي. دا واضح څرګند حقیقت ده چې دوی هر کله په خپلو فرمانونو کې ناکامه راغلي دي او دوی دغه لړۍ ناکامه ده او دا ناکامه لړۍ به حتما ډیر ژر ختمیږي. دا ښکارا ده دا تنازع نه وایم په دې باندې د افغانستان ټول ولس آګاه په دې خبره باندې.
مننه آغلی امرخیل. آغلی نیازی تاسی زموږ د ټولو دغو میلمنو څرګندونی واوریدلی، دوی پر یوه خبره باندې سره موافق دي، هغه دا چې ښځې ډېرې ځپل سوي دي، د دوی حقونه تر پښو لاندې سوي دي په افغانستان کې، او د طالبانو حکومت ته د دغه مسؤلیت د دوی په وینا ډېر ورګرځي او ورته راجی دي. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې آیا هیبت الله اخونزاده چې د طالبانو د حکومت مشر دی، دی په حقیقت خبر نه دی چې په افغانستان کې څه روان دي او د شوزو سره څه کیږي؟ که تاسو فکر کوئ چې دا هر څه چې روان دي دغه دی فکر کوي چې دا سم وضعیت روان دي، د په نظر باندې دغه حقونه ورکول سوي دي، واقعا دی داس فکر کوي چې د شوزو ژوند ښه دی، سم روان دي؟
اصلا زما په اند ایبت الله خونزاده رهبر نه دی، خبر نه دی د دې حالات څخه، او که خبر دی نو بیا څه ډول فرمانونه باید صادر کی او کوم فرمانونه تر کومه حد پورې د تطبیق وړ دی په دې هم باید خبر اوسیږي. ما ته خو دغه سره معلومیږي چې دی اصلا خپل د حالاتو، خپل د حکومتداري او خپل د خلکو څخه، خپل د مجاهدین صاحبانو څخه هیڅ خبر نه دی چې هغوی په کومو کړنو باندې اخته دی. که موږ د اسلام دین اساس ته وګورو، رسول الله مبارک اول پر خلکو باندې امر بالمعروف او نهی عن المنکر نه دی تطبیق کړی، اول د خلکو ذهنیتونه جوړ کړل د اسلام پاک له، اول خلک اسلام ته داسې دعوت کړل چې هغوی راسي وویني، اسلام وپیژني، بیا وروسته قوانین په ځان باندې تطبیق کړي. دوی د اوله د قوانینو په تطبیق باندې تللي دي. که اوسنۍ حالت ته موږ وګورو، ایبت الله اخونزاده که خبر نه دی، ځان دې خبر کړي که دی رښتیا رهبر دی، که دی رښتیا مشر دی، دی نو باید آگاهی ترلاسه کړي او ځان دې خبر کړي چې یوازې نه په افغانستان کې دا اوس ښځې تر استثمار لاندې دي او حقونه تر پښو لاندې دي، ورته د نارینه وو حقونه هم تر پښو لاندې دي. د ښځو څخه دي د تعلیم حق واخیستی، د کار حق دي واخیستی، په کورو کې دي کښېنوي، لا ته د دې فرمان صادرای چې ته ښځو ته حق او حقوق ورکوې. د کم حق او حقوق ورکوې؟ تبلاسه چې کومه ښځه په افغانستان کې د خوندو د خبرو په تایید باندې عقی مهر اخیستې دی، کم خور میراث ورته رسیدلې ده، کم خور ته تر دا اوسه پورې هغه حق او حقوق چې اسلام ورته ورکړی ده، چې هغه د کار حق ده، هغه کوم خور اوس دا اوس کار لري، یا د باندې یا په کور کې، یا د شل رقم اقتصادي مشکلاتو څخه خوندي ورسره لاس او ګریوان دي، ورته نارینه همدا اوس تر استثمار لاندې دي، تر تهدید لاندې دي. د وظایفو د پاره چې کوم پوسټ اعلان ته ځي، زه تاسو سره یو ډېر ستر حقیقت شریکم چې یو ډاکټر چې کلونه یې درس وویل، په ځان یې زحمت وایسته، کار کوي، همدا اوس هم ډاکټر ده، برحاله استاد ده په پوهنتون کې، د یو بس د پاره چې کله ځي نوملیکنه کوي، ورته وایي چې په شرعي بڼه باید ته برابر اوسېږي. هغه ورته وایي زما شرعي بڼه سمه ده، دغه د ژرم لرم، لونګۍ مېم پر سر ده، لباس مېم صحیح دی، څه مشکل لرم؟ یا ته په شریعت ځان برابر که، ستا ژره ونه نه ده چې په لاس کې ونیول سي، په مټ کې ونیول سي. یعنی دا توهین ده، دا تهدید ده یو انسان ته. ته په خصوصي پانتونونو کې دي د امر بالمعروف یو نماینده کښېنولی ده، پانتون ته وایي چې دې ته ماشم ورکړه او دی دلته ناسته مې، ستا محصلین دي کنټرولوي. ولې اسلام د ازادۍ دین ده، اسلام د آسانۍ دین ده، نه د سختۍ دین، نه د قیداتو دین. دی نه پوهیږم چې خپل په اسلام صحیح آګاه نه دي، په شرعي اصولو باندې آګاهي ترلاسه کړی نه ده، ځکه چې په اسلام کې مشر دومره عادل وي، مشر دومره د خلکو په منځ کې وي، نه د خلکو څخه پټ، چې دی تر اوسه چا لیدلی نه دی، د خبرې څوک علني اورېدلی نه دي. فقط موږ پر یو شایعاتو باندې دا اوس چې موږ تاسې بحث کوو، یو شایعاتو باندې کېدای سي چې تاسې هم سل په سله کې مطمئن نه یاستئ چې دا د اخونزاده صاحب غږ دی که نه دی. زه هم مطمئن نه یم، همدغسې نور خوندې یم، همدغسې نور ولسونه هم د افغانستان شاید مطمئن نه وي چې دا د اخونزاده صاحب غږ دی. کده دا خنزاده صاحب ژغ دی او خنزاده صاحب پس تقریبا درې کاله د حکومتداري کیږي دا تصمیم نیسي او داس یو فرامین دغه کی صادری چې پاره کې د شذو حقوق دی چې هغه د میراث حق دی او د په کوچنی عمر کې د نور کولو حق دی چې پلار محتاج نه ولي خپل اولاد خرڅ کړي خود دې ته معلومی چې تلته په افغانستان کې هم د نارینه او ژوند په قیدات کې دی په سختي کې دی هم د شزینه او ولې فشار راوړي پر نارینه او باندې ولې د محدودیتونه جوړوي ته اول د خلکو ذهنیتونه جوړ کړه اول د خلکو د لپاره کار وکړه اول د خلکو د لپاره نفقه د برابرولو لپاره فرصتونه ورته برابر کړه پس لاغه بیا ته قوانین وضع کړه بیا فرمان صادر کړه چې څوک دې ومني
شه مننه آغلی نیازی آغلی خورم ستاس څخه پوښتنه کوم که دا اوس د ستی ښاغلی هبت الله خونزاده او ازادي راډیو ته غوږ وی او د زموږ د خبرونه اوري تاس د یو افغان شتی په توګه باندې د ته څه ویل غواړي
مننه مرالی جان ژوندې اوسې خو پوښتنه ده زه د جناب نه دا غوښتنه غواړم چې احترام د حق دی ټول د افغان ولسته که څه مشران دي کشران دي هر څوک چې دي موږ ورته ډېر احترام لرو شکر چې شته دي په دې موږ سترګې نه دي پټې کړې سوال دلته دی ملالۍ جانې چې دوی د بعض خلک سم درک نه لري د خبرې سمې نشي درک کولی دوی ګواکې داسې وایي چې موږ د جمهوریت نه لکه دفاع کوو نه دا خبره نه ده ځکه موږ دا اورېدلی وو په کاراتو چې امارت اسلامي به راشي دلته به افغانستان جوړ شي د هر نفر حق به ورته په سمه توګه ورکړل شي کار به اهل کار ته وسپارل شي ولې برعکس دا کار نه دی شوی د دې جناب نه زما غوښتنه دا ده او خواهش مې دا دی په ډېر احترام سره چې موږ د دې وطن اولاد یو موږ دلته ژوند کړل دی شکر حقیقي مسلمانان یو دا سند چې د دوه کال یا تقریبا درې کال د امارت اسلامي راغله ده امو مسلمان شي وینه الحمدلله موږ د مسلمان اولاد یو موږ د تجوند کړی دي افغانان یو په دې افتخار کوو حجاب باندې پوهیږو قران باندې پوهیږو په دې کې موږ ستونزې نه لرو نو یوازې ته دې د ولس منځ ته حاضر شي یعنی زبا هیله دا ده چې زه دې ووینم یعنی زده خبر واورم چې آیا د کزموږ د نه ملمنې چې ویل چې د څنګه رهبر دی دوی د خپل وظیفه په سمه توګه اجرا کوي ځکه د ټول ولس مسولیت د تسپارل شوې دی او دای نه خبره موږ تر اوسه د نه دی لیدل چې د څه وای د چیرته دی د څه کوي د خپل پرسونل له نه دی خبر چې د څه کوي څوک چیرته دی څه کوي څنګه کیږي ولایاتو کې څه دی دا چې زه مرکز کې يم دا حال دی نو فکر وکړ چې په ولایاتو کې بچال وي د دې جناب نه مخختنه داده چې نور پښته پرده د یعنی اعلان می دا خبر بستی نور صحنه تراوزه نور وګرځه دي ولست پمنسکي دی و حقيقي رهبر پتوګه دی و حقيقي مسلمان او دی حقيقي مسولیت پذیر انسان په توګه دل تراوزه دي خلکو منسکي وګرځه دي نه پښتنه وکړه دي مشکلات وګوره چې آیا دغه حقيقي دي او کڅوک هم یعنی پروپاګاندا کوي دروغ وایي را شپ خپل سترګو د هر څه وګوره د ظلمونه وګوره د کمبوچانه وګوره د جهالت د بیلمی وګوره نو ته پښت پرده نه ستې د هیڅ نه خبر نه یې تاسو به یو احوال درسي کې هغه ریښتیا یا درو نو راشه ته صحنې ته نور
شه ډیره مننه اغلی خورم
د زړه جمع شي چې موږ یو څوک شته دي زموږ له ګروهیا سم شي چې آیا د وطن جوړیږي او کنه تر اوسه خو چې څومره وران شوی دی وران کړی دی وروسته د دې نه چې موږ په عملی باندې وګورو چې آیا موږ یو څوک لرو موږ رهبر لرو او کنه
شه ډیره مننه
خوښتنه هم ده او خاصه چې خود ته ډیره توجه وکړي چې دا یو ډیره مهمه موضوع ده چې خزه باید یو یعنی نامحرم نارینه په دې طریقه و نه وهی په دې طریقه و نه وژل شي دا سورته نشي پښپو په ورځ د خلکو شته د خلکو لونه د خلکو خويندې دې ته باید جدي توجه وشي چې زما اولینې خوښتنه هم ده چې زه دې وچا لوري ما دې وچا خوري ما
بله ډیره مننه غلی خورم اوریدونکو تاسو زموږ غغله ازادي رادیو اورید ازادي رادیو اونې ز خبرونه نور بستې مو اوریدل د خبرونی وخت نور پای تر رسیدي ز لخپلو څلور واړو ملمنو غلی قمر نیازی غلی دیوه امرخیل غلی ممتاز یوسفزی او غلی لطیفه خورم وردک څخه ډیره مننه کوم چې دوی په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ بل اونې به بیا تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم
د انجنونو په شونځي کې دا اول سنس نیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیمه معلمان خالات ټول شي سی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث لر ازادي راډیو.